په کابل کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو بل خبرونه ته بیا هم زه تر بازاهر شارک کلستر ته وایم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې یوه لنډه خبري برخه هم لرو چې په کابل کې د پرونی خونړۍ چاودنې جزئیات او دغه راز خبرګونونه به درواورو. خو مخکې تر دې چې دغه راپورونه واوري، د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکیم. افغان چارواکو تایید کړی چې د کابل په پرونی چاودنه کې 50 کسان وژل شوي او تر سلو ډیر ټپیان دي. د روزګان والی په ترینکوټ ښار کې په یوه نفوذي برید کې د څلورو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. او روسیه نن په دوهمه نړیواله جګړه کې له پخواني شوروي څخه د نازی آلمان د ماتې د شپږمې کلیزې په مناسبت خپل پوځي ځواک نندارې ته ږدي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت منلی چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر څه باندې 50 تنو ته رسیدلی. د دغه وزارت وین طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل چې د برید طالبانو کړی.
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی می
روسته شمیری خیلی چه سباند 50 وژل شوی او تر سلو دیر نور تپیان دی. خیلی دا شمیری هم بدلشی، زکه تر شپی ناوخت پوری مری او تپیان انتقالی دل. داد طالبانو لوی جنایت او نبخون که عمل دی.
شدنی طالبا هست.
خو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. تر دې برید وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له امنیتي او دفاعي ځواکونو وغوښتل چې د طالبانو پر وړاندې لا جدي اقدامات وکړي. ولسمشر غنی په یوه اعلامیه کې طالبان د پرونی برید مسؤول وبلل. دا برید چې د سید شهدا په نامه د نجونو یو شونځي ته څیرمه سوی، د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو لخوا په سخت الفاظو وغندل سو. د روزګان والی په ترینکوټ ښار کې په یوه نفوذي برید کې د څلورو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. محمد عمر شیرزاد تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل.
تیر شپه د کمربند په پوستو کې په یوه پوسته کې یو نفوذي کس خپل څلور ملګري په شهادت رسوي. د درو نفرو د مقاومت سره مخامخ کېږي. وروسته تر ډیر مقاومت په تیښته بریالی کېږي.
شغلی شیرزاد زیاتوی چې یاد کس تر تیشت وروسته بیرته د افغان ځواکونو په هوایي برید کې له خپلو نورو طالب ملګرو سره یو ځای وغوښتل سو. بلخوا د روزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم موسازوی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د تېرې شپې په نفوذي برید کې لس پولیس وژلي او شپږ نور له ځان سره بیولي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. اخوا د لوګر امنیه قمندانۍ وایي چې په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور ولسی پاتونوال وژل. د لوګر د امنیه قمندانۍ وایند ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماپښین د پاتونوالو پر موټر سوې ده. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. روسیا نن په دوهمه نړیواله جګړه کې له پخوانی شوروي څخه د نازی آلمان د ماتې د شپږمې کلیزې په مناسبت خپل پوځي ځواک نندارې ته ږدي. دا مراسم به په ټول هیواد کې په پوځي پریډونو ترسره سي. تمه ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مسکو په سره میدان کې د دغو مراسمو لیدنه وکړي. په دې پریډونو کې 2000 سرتیري او 101 نوي پوځي وسایط نندارې ته ایښودل کېږي چې الوتکې او هلیکوپټرې به هم د دې مراسمو بدرګوي. ولسمشر پوتین له 2 لسیزو سی چې وخت رسیدلی یا د ولسمشر یا د صدر اعظم په پوستونو کې لیوالتیا شوډلې چې د پخوانی شوروي او روسیې د تیرو سمبولونو په بیا ښکار کولو د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړي. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوي. دا نښتې د مې په اتمه داسې مهال وسوي چې د اسلام پر دریم سپېڅلي ځای او هم د یهودانو لخوا په جوړو شویو ښارونو کې له خپلو کورونو څخه د فلسطینیانو د احتمالي ایستلو له کبله د دواړو لورو ترمنځ تشنج ډېر شوی. پولیسو په دې اخوډب کې د زرګونو فلسطینیانو په وړاندې له ربړې مرمیو، اوشکبیونکي ګاز او بې حس کوونکو لاسي بمونو څخه کار اخیستی. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام لالاري د کورونا ضد 1.2 میلیون ډوز واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د شنبه پر ورځ په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دا د آکسفورد د استرازینیکا واکسین لومړی بسته ده چې پاکستان ته ورکول کیږي. کوواکس د واکسین هغه نړیوال پروګرام دی چې تر ډیره له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې مرسته کوي. دغه پروګرام په وروستیو کې د اکمالاتو له ستونزو سره مخامخ و. او د فرانسې ولسمشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسین او د دغه واکسین او د هغه د محتویاتو پر صادراتو محدودیت ختم کړي. ایمانوئل ماکرون پرون شنبه د پرتګال په پورتو ښار کې د اروپایي ټولنې د مشرانو تر دوهمې غیر رسمي غونډې وروسته یو کنفرانس ته وویل:
ژاپل تری کلیرمن Les États-Unis d'Amérique à mettre fin
de امریکا له متحده ایالاتونو په سرګنده غوښتنه کوم چې د واکسین پر صادراتو او د هغه پر محتویاتو محدودیت چې د واکسین د تولید مخه نیسي ختم کړي. نن د جرمني کیورواک شرکت ویلي چې په اروپا کې واکسین نشي تولیدولای. راګیر پاتې یو ځکه امریکا د ځینو موادو مخه نیولې ده. د واکسین د تولید او په بیړه یې نستمنو یا د متوسط اقتصاد لرونکو هیوادونو لپاره در رسولو کلی د واکسین زیات تولید دی. پر واکسین او د واکسین د محتویاتو پر صادراتو هم بندیز ختم کړی.
په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس اتهانوم ګبریسوس هم د نړۍ له اوو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې په شتمنو او نیستمنو هیوادونو کې دي په عادلانه ډول د واکسین ویش ته لومړیتوب ورکړي. زموږ خلاصه د رادیو اوري اوس به رسول مړنی مطلب ته د کابل په دشت برچی سیمه کې د نجونو یو شونځي ته څیرمه پرونی خونړۍ چاودنې سخت غبرګونونه راپارولې. بیلابیلو سازمانونو سیاستوالو او ادارو دا پېښه د نه منلو وړ بللې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې پېښه کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي او تر سلو ډېر ټپیان دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د کابل په دیارلسمه امنیتي حوزه د شتبرچی سیمه کې سید الشهدا شونځي ته څیرمه پرونیو دریو چاودنو د زیاتو سازمانونو او رهبرانو عکس العملونه پاره ولیدي. دغه چاودنې د زده کوونکو د رخصتۍ پر مهال وسوې چې یو پکې موټر بم حمله و. په نتیجه کې پلسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورونیو چارو وزارت ویان طارق قریان چې دغه چاودنې لوی تروریستي جنایت بللې ویلي په دغه چاودنو کې وژل شوي او ټپیان ملکیان دي. د دې پېښې یو عیني شاهد د کابل پوهنتون استاد علي امید ازادي رادیو ته ویل:
کله چې پولیس وخته سیمې ته ورسېدم او دشت برچی ته پر لار وم، خصوصي او دوه دولتي روغتونونه ټول له مراجعینو ډاکو، امبولانسونو پر لپسې تګ راتګ کاوه.
محمد حکیم اخلاقی چې خورزه په دې چودنه کې ټپې سوی وای زیات زده کوونکي ډاریدلی دي.
د پیښې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي د غراز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلی دی.
د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د سید الشهدا په نوم د نجونو شونځي ته څیرمه پرونی چاودنې د وسلولو طالبانو کار بلل سوی او د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا ویل سوی طالبانو د نامشروع جګړې او تاوتریخوالي په تشدید سره یو ور بیا وشوده چې د اوسنی بحران سولیز او اساسي حل ته لیواله نه دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي پر کوچنیو اطفالو او معاصلانو انفجار او انتحار لوی جنایت دی. عاملان یې د اسلام له دین څخه وتلي دي. اسلام له دوی څخه بیزاره دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ټویټر کې لیکلي دا ډول حمله هیڅ ډول دینی مشروعیت نه لري او عاملان به یې په خلکو کې د نورې کرکې له ایجاد پرته بله لاسته راوړنه ونه لري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي دا ډول تروریستي بزدلانه نه بخښل کېدونکي او د نه منلو وړ حملې ظالمانه دي چې کلمات یې د غندلو لپاره کافي نه دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا هم په هیواد کې د اوربان د ټینګېدو غوښتنه مطرح کړه.
مګل ټول خو سه خصوصا له طالبان څخه غواړو چې د روژې د مبارک میاشتې په خاطر او د اختر د مبارک ورځو په خاطر اوربند اعلان کړي ترڅو د افغانستان خلک اختر خوشاله ونمانځي. ټول طرفونه سوله غواړي. متروس هم په عمل کې د سولې لپاره او د جګړې د پای ته رسولو لپاره عملی اقدامات ندي شوي او ندي خودل شوي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد چې پرونی حمله غندلې د هغو کسانو کار بللې چې د د پوینا د کابل ادارې تر وزرونو او استخباراتي پوشش لاندې د داعش په نوم فعالیت کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی چاودنې بیرحمانه عمل بللې دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم دا حمله وحشیانه او د ټوریزم یو کرک پارونکی عمل بللی دی. دغه دفتر په یوه ټویټ کې ویلي، د نجونو د یوه ښوونځي په نښه کول په واقعیت کې د افغانستان پر راتلونکي حمله ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي سټیفانو پونتیکوربو دا د افغانانو په وړاندې بزدلانه او د کرکې وړ حمله بللې ده. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یو ټویټ کې دا حمله غندلې او لیکلې دي، مخکې تر دې چې نور بېګنا ماشومان ووژل سي، ژر تر ژره دي دا تاوتریخوالی پای ته ورسول سي. د بشري حقونو خپلوا کمیسون او د امریکا سفارت هم دا پیشه غندلې ده. په خیبر پښتونخوا کې پیژندل سوي سیاستوال او د بشري حقونو فعال افراسیاب خټک په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې پر ماشومانو تروریستي حملې لشماره وتلي دي. هغه لیکلي، داسې ښکاري چې د افغانانو ژوند فرضي متحدانو، ملګرو ملتونو، حتی اسلامي دولتونو ته هم اهمیت نه لري. د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې تر دې مخکې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی.
دوستانو، مخکې تر دې چې د موسیقي خپرونې ته ورسو، د کابل چاپ د ورځپاڼو غټه کې به واورو.
هشت سبلی کلی په کابل کې د سید الشهدا په ښوونځي موټر بمبرید د بشریت په وړاندې جنایت دی، او دا په نورو ښوونځیو د احتمالي بریدونو لپاره د خطر یو زنګ هم دی. په سرمقاله کې په امنیتي بنسټونو نیوکې سوي چې د پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي، او ټینګار سوي چې د دغه ناورین عاملین باید په ملي او نړیواله کچه محکمه سي. په سرمقاله کې یادونه سوي له بده مرغه په دې وروستیو کې د ملکیانو پر وړاندې زیات بریدونه سوي چې د کابل په ښوونځي، په لوګر کې د کانکور په ګډونوالو، په کلکان ولسوالۍ کې د پنشیر په روغتیا پالانو، او په کندهار کې په نعمت روان بریدونه یې ښکاره بیلګې دي. د لیکوال پند د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی ښکاره کوي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو له بریدونو هیڅوک هم خوندي نه دي. چارواکي یوازې پیښې غندي، خو پر وړاندې یې هیڅ اقدام نه کوي. لیکوال سپارښتنه کوي چې په ملکیانو بریدونه باید جدي ونیول سي، ځکه د لیکوال پند د ملکیانو پر وړاندې د اوسني تاوتریخوالي زیاتوالي لامل له پخوانیو تاوتریخوالو نه سترګې پټول وو. په پای کې سپارښتنه سوې ده چې نړیواله ټولنه باید په جګړې کې په ښکېلو خواوو باندې فشارونه راوړي، تر څو د ملکیانو ژوند ته احترام ولري او ورته پیښې بیا تکرار نه سي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په تېرو شلو کلونو کې د نورو لاسته راوړنو تر څنګ د ملي امنیتي ځواکونو تشکیل له مهمو لاسته راوړنو بللی. په سرمقاله کې د تنظیمي جګړو پر مهال د پاکستان په توتیو د پخوانی ملي اردو ړنګېدو ته اشاره سوي، او ویل سوي دي چې د ځینو تنظیمي قراردادیانو په وسیله پاکستان افغان مسلکي او با تجربه اردو ړنګه او له منځه یې یووړله. صبح کابل لیکلي دا چې نړیوال ځواکونه له افغانستانو د وتلو په درشل کې دي چې ورسره تاوتریخوالی هم زیات سوی، او زیاتره قربانیان یې ملکیان دي. په سرمقاله کې یادونه سوي و چې افغان ځواکونه په فعال دفاعي حالات کې دي، دا د جګړې لوري ته بدلون نه سي ورکولای. لیکوال سپارښتنه کوي افغان ځواکونه باید له فعال دفاعي حالات راووځي، فعال تهاجمي حالات خپل کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي، له دې سره پخوا کې افغان حکومت باید د سولې لپاره په سیمه کې په فعال ډیپلوماسۍ هم کار وکړي، تر څو نړیوال او د افغانستان شریکانو ته قناعت ورکړي چې له سولې پرته بل لار نشته.
د سندرو میلمانه او که نظر که سو پکار د درویشانو خود با اوینی وقار د درویشانو پد غلا ربا خود رسول تولشی که سو تکوی پلار د درویشانو بیان کرو کردار ددر ویشانو